السلام علیکم اته بجې شوې زه امید زهیر مالیم نومړی څولن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویست د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. ښاغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغان ول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنی الکساندرا مصطفیا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی. بهبودی د جنوري په 15 مې ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمنی ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال د جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیر وڅ باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانېدلی ده چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نیول شوي، ځن یې بیرته خوشي کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متي ولاویسا لا هم په بند کې دي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې یو 14 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي وین حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوي. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوی، خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. د تیرو جګړو پاتې مهمه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي. په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوی دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسؤل محمد کامګار پرون وویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دې دوو تنو مړی نه دي موندل شوی. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي. د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه، خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه تجلا شوې ده، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وايي افغانان د خبرو لاله د اوسنیو ننګورو د اواري غختون کړي. ټام ویسټ نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم په نوم جوړ شوی غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه وايي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، په خواني وزیران او قومي مشرانو چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. جزئیات یې په دې راپور کې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمېر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلې دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو، د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویسټ په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه ولیدلې او تر خوای هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینه یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلي چې پرونی غونډه کې ډیری ګډونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. ټام ویسټ هیله ښیي چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوحه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ 13 سیشنبه د اپریل په 14 د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویسټ به په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په ننګونو بحث کېږي چې د نړیوالو د غوښتنو سره سره طالبانو په افغان جونو ښځو لګېدلي بندیزونه نه دي لرې کړي او تر خوایې د یو همشموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین پروم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیم د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هخوا یو شمیر شنون کې وایي چین په نړۍ کې د لیتیم وړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلامې له مخې د ګوچین پروم چینی شرکت وړاندیز کړی دی ک چرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په و میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامې کې راغلی دی چې د دغه چینی شرکت یو استازی ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینی شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختي وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې داسې څه وایي چې لا وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي. داسې څه ارقام شته چې په 2000 کال کې تقریبا 15 ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس داسې څه شته چې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازی تیرونی کابل ته تللی و. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به 1,00,000 کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابر شي او 1,000,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینی شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 5 تنو د نیولو خبر ورکړی و. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت و چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی و چې په دې کانو کې تر 10% پوري لیتیم دی. د طالبانو د سیمېسو چارواکو د وینا پر بنسټ دوه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان د لارې چین ته انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
په افغانستان کې اوشمیر معلولین وایي د طالبانو لبیا واکمنې دورستۍ لنګ دي دوه کلونو راهیسې معاش نه اخیسته. دوی وایي لډیر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دغه معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنې معاش چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ او 15,000 افغانۍ ته راکم کړ، خو دا پیسې هم نه دي ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15% وګړي معلولیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
یا شعار میتن و تلویزیون که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار.
دا پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پخې پرې شوي دي. دی دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنی معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرای قبلی وزارت دفاعستم ما خودم هر دو پای خدا
ز پخپل د ملي دفاع وزارت له پخواني افسرانو يم تواړه پخې مې نشته. او زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسر او په هلمند کې شهید شو، څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیل تر ننه پورې مخ خپل معاش نه دی اخیسته. یوازې ما نه بلکې 90% شهیدانو او معلولینو خپل معاش نه دی اخیسته. یوازې 10% به اخیسته.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
د دفاع وزارت د پخواني افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې و په منظم ډول معاش ورکوي. شیرالم د مرکزی بغلان ولسوالی اوسیدونکو دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالی کې د ماین نامه خپل پخې له لاس ورکړي. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوری نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوو، سل زره یا هم یو سل شل زره مو معاش، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه قطع کړي دي. زما په خانه شته د ژوند وضعیت مې ډیر خراب دی، معاشونه مو د کال 15 زره تراټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډیر سخت شوی و اته کسا په کورنۍ کې لرم.
و موږ غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورثې د دوه اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو دغه وزارت ویان مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15 سلنه نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 1.5 میلیون کورنۍ سبدي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان د افریقا ستای چې د انګور اډي سیمه کې د سوداګریز بندر کچې تلوړه کړه. پاکستان د پنځشنبه په ورځ د افریقا وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې د پریکړې وستایل. خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې د محلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دوړو هیوا دول لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی تلار لري او سہولت راوړي او هم ګردیز ته او هم خوست تل شي د دریوړ ولایتونو سره وس کول شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنهاد او وس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي، یعنی زمونږ په دا وسم په د غروان دي سکاره او میوه پروانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیره زیاته نږدې ده کابل ته هم ډېر لوی سہولت به زمونږ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک له لارې کیږي. د تیر رژیم په وخت ډېر غونډې وشوې چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو روسي پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نوو پاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د شغله الکوزي په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر $1 میلیارډ ډیر صادرات کړی دي چې ډیر اسکاره، کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزي زیاته کړه چې په ورته وخت کې 4,500 ټنه سبزیجات او نشتې 4,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو لمخې د افغانستان لاري د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمن تجارت د پام وړ زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوه دی. ریاض په تیرو نږدې اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو لوګي او قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حوثیانو جګپوري مذاکره کوونکي وای چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نوري خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نشته 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اټلانټا وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو لامل مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دی خو دا د شمیر لپاره د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دویم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواو له اتو کلونو راهیسي غوښتل چې په دې اړه خبري وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمن وشي او په یمن کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبري جدي او مثبتې وي.
مننه چې تر اوسه سره وي او سم د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه در معجزه بروزه نمیدن.
دی افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوندو سره مخ وی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبريالې میرمنې هم له بشمیر ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم خځینه ژورنالیست خپل دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینا حبیب هغه دوه خبريالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدل یو. په فایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبريالي کوي. نو موري ته له دوه نورو نارینه او ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې کړلې خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه مخ پر وړاندې اخی دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبريالي جایزه اخیسته پر خپل خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 کاله کیږي چې خبریالی کوم. کار می د درس په جریان کې پیل کړو. هم پانتون تطلم او هم می کار کوو. له بیلابیل رسنۍ سره می دند سر تر سوالي مرکی کول د متن لیکل به جوړول د ټول کوم. کله چې جمهوریت سقوط وکړ په پیل کې اتم میاشتې په کور ناستم. په دې اتم میاشتو کې لګنو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ شوم. جوار خفګان می پیدا کړ خو شکر د خدای دی چې اوس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دسته به انجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفا وایی چه ده جمهوریت لسقوط روستا طولو خبریالانو پتیر بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی مورد.
پرختیا چه اوس کار سخت شوایده. نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خزه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې په راپور په سيزو اجازه نه راکول کیږي چې غونډه توار شو ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتې دي. هیله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه. نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستوندو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ور باندې لګول کیږي. مرجان وایي په پایل کې ان په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه‌نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کاوه. په یاد مې دی چې حتی رستورانت ته مې د تګ اجازه نه درلوده، خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ما ته کومه ستونزه پېښ نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمات وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نه وي، زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبری لده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالی سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي د پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شجاع در حال برمی داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړوري ژورنالیست لقب می په داسې حال کې واخست چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنۍ ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کېږي د مسؤلینو غږونو ته ورسوي.
همونطور که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدوی کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګاره شوی وای، په ډیره سختۍ خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټولو ته پته ده چې په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډیر سختو ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانایي پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول ته خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولی دي، تر یو جای جایګي رسولی دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یوه ژورنالیست سم او د خپلې خوښې وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثره دوی په کور کې نولې سوې. په ولایت کې که وګوري اکثره رسنۍ کې میرمنې په زور کې نولې سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سي نور دي ښځینه کارمندانې دي استخدام کې، هغه سوې هغه هم په کورونو کې نولې سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وضع شوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په جای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث وي چې اکثره خزینه خبریالان په کورونو باندې کې نه دي خپل دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپل بیکار یم اوسګار یم طبي خبره د شکل کار کوي خو یو څه به پیدا کوي او شکل نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. اته دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي ځکه یو خو بیکاری ده بل خو قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټول ستونزې په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي. بل خو د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات کوم اطلاعات چې الکانو ته ورکول کیږي خزینه خبریالانو ته نه ورکول کیږي. کوم چانس د کار سره الکانو ته ورکول کیږي خزینه وته نسته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نسي وتلی یا مثلا دوی ځینې داسې جوینو ته مثلا هلته چودنه سوي وي یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورته اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دغه هغه ټول ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالان بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکارۍ د وزګارتیا همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت د غوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې اناسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اسماعیل کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بسرنوشته پاتې دي، دي بیکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابر شي. یاد ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسی او نارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان سدل ته پاتې دي باید بسرنوشته ونه وسی په خاصه توګه خزینه خبریالان نه هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي. متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په خزینه باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیواله کچه څنګه سي شارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شاره محدودې نه وي بلکې د خپلو شارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله امنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کار یې میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ. بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته راډې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یو ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یو کانا د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې ترڅنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د جینو سیاسي او ټولنیزو او د خدینه مسایلو اړوند په ګردی میزونو چلاول د جینو نورو خبرونو ثبت په تیر بیا یو مهمه او ډیره ښه خبرونه چې د کلید رادیو هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خبرونه و. حتی جمعه پنجشنبه اختر نوروز برات هیڅ موږ رخصتی نه درلوده. د دې خبرونه نه ډیر ښکلی خاطرې لرم او دا خبرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کوچی د کابل یو ډیر شمیر خلکو دا خبرونه اوریدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. درته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډیرې زیاتې دي ګرانې چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت و چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چیرته تلم خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ نو چې خبرې مې ورسکه چې فلاني ځای ته ځي ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره امی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و درونو که دیخ پروانه زای درلوده ما تا دی افتخار زای و چه ما هغه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و ترنه نپوریزه خپل وجدان دیر راحت سازم چه دا هغه مایک للاری ما دی خپل جولن واقعتون او حقیقتون سر ګندول او بیانول کوم چې جریان درلود از ما په ټولنه کې او د دېونکو براتل د رادیو شاته کله به خبرونه ختمه شو از موږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغو او ترننه پوری د خاطرې د ما په ذهن کې ژوند دی. آی کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دی وضعیت تنوی ار شوی.
اغلی مایر تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري هغه کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و درته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم. څه کم دوهم کال زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم ځکه زه مې د وطن زمې د خلکو نه لري.
راځو ستونزو ته. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیات ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوي او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې دولس کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. دولس کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې دولسو کسانو کې چې کله به ګزارشونو تیارولو ته تلل زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لري، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هره ورځنی نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډیر یو تعهد په ډیر یو ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالستانو خویندو خپل کار کول او خواده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخابات وشلو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډیر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالستانو ونډه یا سهم ډیر زیات و او ډیرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته ده متاسفانه ده ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو. هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر و.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دې واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډیر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درکولی سي، تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولی؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به انشاءالله و رحمان چې دغه ټولې ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه ډګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیره بیا د ژورنالیزم په ډګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کېږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډېرو مشکلات او ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه گزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم او وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور گزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنی دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم ښځینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه،
اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي، چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متر دی، چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي، او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او د تورته نور. پامیر او ساتول د بار لسید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالی پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمه پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سین کوزه حوزه یکشته حوزه خشرود فرارود ادرسکن او ګذره را اخلي چې په مومي توګه د ګذره دشتي جهندوم امیران دشتي
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خون کې د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغلی
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د روخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خون کې د دې دوه ډوله ډبرو پاړه معلومات راکوي.
درخام او مرمر مرمرو ډبرې یا ماربل دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینې کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، ریخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغیر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سمیټو په برخ کې تبلیغ کوي.
تاسو د خونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیر اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو مدني موادو قانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې تنه استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن بخون کوي راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او دا راز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي، چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمی مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغدي پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغدي پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او د نورو خلکو له پرنګونو سره آشنا سو، دوم د خپل ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا، دریم د نوې ټکنالوژي سره بلدتیا چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای سو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژي په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دې اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نشتت منزل زما چرتا زروان یوما، نشتت منزل زما چرتا زروان یوما، لری قافلا زما، لری قافلا زما ماتد کاروان یوما، نشتت منزل زما چرتا زروان یوما، نشتت منزل زما چرتا زروان یوما. گرزم سیلانے سے کا جڑائی دے پارانو ندی، لوی زما سفر دے کاسلے کا طوفانو ندی پل زما پسر دے دنیا دا سے غمو ندی دنیا دا سے غمو ندی پیمت پسم کا خو پیمت پسم کا خو روان سے پو آسمان یوم مشتد منزل زما چرتا سے روان یوم مشتد منزل زما چرتا سے روان یوم